دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. دا خبرونه زاج مل تورمن درامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم. په دغه خبرونه کې د ټولو مطالبو په سر کې په کابل کې د وی اور لګیدنې په اړه وایي. نور راپورونه هم لرو او د حقیقت څه دی او تاند څنګه یې ونیزې خبرولې. خو تر هر څه د مخه صفی الله ستانکزه او د افغانستان کورنۍ خبرونه.
سلام د خبرونو سره ټکی د افغانستان دفاع وزارت په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه یو پلاوی اچاکلی دی. د کابل په منډوي کې د اور لګېدلې اور د مړ کولو لپاره هڅې روانې دي، خو په دغو عملیاتو کې د اطفایي شپږ کارکوونکي ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اروپا تر شپږ ورځني سفر نن بیرته کابل ته راورسېد. پوره خبرونه خو په سر کې د اور لګیدنې خبر وایو. د کابل په منډوي کې د لګیدلې اور د مړ کولو لپاره هڅې روانې دي. د کابل د اطفایي پولیسو د عملیاتو د څنګه یو مسؤل محمد عظیم اوریاخیل ازادي رډیو ته وویل چې د اور وژنې د عملیاتو پر مهال د دوی شپږ کارکوونکي ټپیان شوي دي، خو لا هم د اور د وژلو لپاره هڅې دوام لري. د ښاغلي اوریاخیل په خبره په دې پیښه کې دوه مارکیټونه سوځېدلي دي، خو دوی وتوانېدل چې د اور د پراخېدو مخه ونیسي. د کابل د منډوي د زرداد مارکیټ یو مسؤل بیا وویل چې اور لومړی په همدې سرای کې د برېښنا د مسعود شارټې له عمله پیل شو، چې په نتیجه کې یو بل مارکیټ هم اور واخیست. که څه هم د دغې اور لګیدنې له عمله د اوښتو تاوانونو او احتمالي مرګ ژوبلو هیڅ جزئیات نشته، خو دوه کاله مخکې په منډوي کې اور لګیدنې ګڼ تاوانونه اړولي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې د یو شمېر خلکو د مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دی او د دې پیښې د څېړنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی دنده لري څو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خیل سیمه کې د لسو کسانو د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو مسله وڅېړي.
کومه پیښه چې د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوې ده، د دفاع وزارت رهبری هیئت خواشینه ده او د دې لپاره د دفاع وزارت سرپرست وزیر یو مکمل کمیسون ټاکلی دی ترڅو موضوع ته نږدې وڅېړي او څوک چې عاملین دي هغوی د قانون منګولو ته وسپاري.
میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه عامو خلکو ته په یوې مدرسې باندې د ملي اردو د یو هوان په لګېدو سره مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې هم نن په عمومي غونډه کې په دې اړه یو شمېر وکیلانو څرګندونې وکړې او د دې پیښې د غندلو تر څنګ یې له افغان چارواکو د سپیناوي غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اروپا تر شپږ ورځني سفر نن وروسته نن بیرته کابل ته ورسید. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي چې محمد اشرف غني په دې شپږ ورځني سفر کې د فرانسې، ایتالیا، جرمني او سویډن له لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې چې د ډیرو بحثونو اجنډا د افغان کډوالو ستونزې او اقتصادي همکاري وي. د بیان له مخې په دغه سفر کې د جرمني او سویډن لوړپوړو چارواکو له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاریو د ژمنو ترڅنګ د اقتصادي او بنسټیزو کارونو په خاطر سلګونه میلیونه ډالره مرسته هم اعلان کړه. وروسته خبر ده چې افغانستان ولسی جرګې په ټولنیزو رسنیو کې د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه د رپورټونو خبرېدل د ځینو هیوادونو د سی او بللي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زینن په عمومي غونډه کې وویل چې ښاغلی نبیل په خپله دنده کې د یو ځینې ټولنیزې رسنۍ د پردیو په لمسون د هغه د استعفا په اړه رپورټونه خپروي. د ولسی جرګې غړیو وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي څو له هرې ممکنې لارې په هیواد کې بېلابېلو اندېښنو ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره اونۍ کې په ډېرو ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس رحمت الله نبیل د استعفا په اړه رپورټونه خبر شو. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر تر اوروي.
د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولې دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر البادی په یو بیان کې چې نن خپور سو ویل دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووزي. البادی زیاته کړې چې د یو کانډک ترکیه ځواکونو داخليدل شمالي ولایت نینوا ته له زغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضي تمامیت تیرې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکی پوځیان او 25 ټانکونو داخليدل د عراق خاوري ته تیرې یو بل او رویټرز اژانس ته وویل چې هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی. ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای شول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکی سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکېل دي د انقره له دې هڅې خبر دي. امریکایي چارواکو په واشنگټن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیه پوځي مداخله خبر دی. خود د داعش پر ضد عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږي نه دي. راپورونه وایي په لبنان کې درې تنه هغه مهال ووژل سوه چې یوه کس د ده پر کور د پوځ د عملیاتو پر مهال ځان والوزوه. دغه مشکوک کس له ځان سره خپله میرمن او مور ووژل. په دې پیښه کې لږ تر لږه لس نور ټپیان سوه چې څلورې امنیتي ځواکونه وه. دا پیښه نن په دیر امار ښارګوټي کې سوې چې د ترابلس شمال ختیځ ته پروت دی. تېره میاشت په بیروت کې پر یوې سوداګریزې او استوګنیزې سیمې چې له ګڼه ګوڼې ډکه وه دوه ځانمرګي چاودنې وسوې چې څلور څلوېښت کسان پکښې ووژل سوه او د اسلامي دولت ډلې یې مسؤلیت په غاړه واخیست. لغه وروسته د لبنان پوځ په ټول هېواد کې د مشکوکو افرادو د نیولو لړۍ پیل کړه. تېره اونۍ په لبنان کې یوې محکمې شپږ ویشت تنه له اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن کړه چې درویشتو تنو یې په مستقیم ډول د بیروت په چاودنو کې لاس درلود. جرمني هغه استرالیایي وګړي له خپله هېواده باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره له یوې کورت ملیشي ډلې سره یو ځای سوی دی. دا خبرې نن د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت کړې ده. د استرالیا رسنیو راپور ورکړی چې اشلی دیبل هغه مهال په جرمني کې ونیول سو چې له جګړې څخه د رخصتۍ لپاره یې اروپا ته سفر کړی و. دیبل پرون چې مستعار نوم یې میشل سکارت دی پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی و چې پر ده د تروریزم سره د تړاو تور لګېدلی او یوې توقیف خانې ته چې د پولنډ پولې ته نږدې ته لیږل سوی دی. دی وایي د ډسمبر په شپږمه یعنې سبا به استرالیا ته بیرته ولیږل سي. دغه د روان کال له پایله د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېږي. دغه کس دوه نور استرالیایي وګړي سږ کال له همدې کوردي ډلې سره یو ځای سوي او په جګړو کې وژل سوي دي. دا څرګنده نه ده چې دی بل به د استرالیا د قانون سره سم سزا وویني که څنګه. نیویورک ټایمز په یوه غیر معمولي اقدام سره د خپلې نننۍ ګڼې د مخپاڼې سرمقاله هغې غوښتنې ته ځانګړې کړې چې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د یوه لا سخت قانون په اړه سوې ده. د ډسمبر د پنځمې یعنې نن ورځې په سرمقاله کې د هغې وسلې د کارولو د غیر قانوني کېدو غوښتنه سوې چې روانه اونۍ په کالیفورنیا کې وکارول سوه او څوارلس کسان ووژل سوه. اف بی آی یا د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره وایي دوی دا کړنه د یوه تروریستي اقدام په توګه څېړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته په دې اړه ویلي
دی اف بی آی از لیډینګ دیس انویسټیګیشن As the president said yesterday.
دوی د امریکا فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی ورسته له هغه د دې پلټنو مشري اخیستی چې ولسمشر باراک اوباما د دسمبر پر دریمه وویل چې احتمال شته دا یو تروریستي برید واوسي. ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار د تروریزم په وړاندې د مبارزې لوړ پوړی سلاکار لوی سرانوال د اف بی آی مشر او د ملي امنیت مرستیال مشر ورغوښتي وو چې د دې پیښې په اړه معلومات واخلي چې واقعا څه پېښ شوي دي. په دې پیښه کې سید رضوان فاروق او تشفین ملک چې یوه واده سوې جوړه ده په قانوني ډول پلورل سوې وسلې څخه په استفادې دغه ډزې کړې دي. دغې جوړې همداراس نیمه اوتوماتیکي تفنګچې هم درلودې. امریکایي چارواکي وایي باور یې دا دی چې ملک د اسلامي دولت ډلې یوه مشر ته بیعت کړی و. د نیویورک ټایمز په نننۍ سرمقاله کې ویل سوي چې د ملکي کسانو لپاره د دې ډول وسلو درلودل باید غیر قانوني سي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران پر اټومي وسلو کار کړی دی. خو د کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس له نړیوالو قدرتونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون په اتن کې د خبرو پر مهال ویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقې دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې په خوا سوي په راتلونکي وخت کې نه تکرارېږي. د خبرونه پای
تاسو کولی شئ دغه خبرونه د ازادۍ رادیو له ویب پاڼې هم پیدا کړئ. پتی دی ازادۍ رادیو .com ازادۍ رادیو .org. د کابل د دویمې او زی په منډۍ سیمه کې په یو مارکیټ کې نن یو اور لګیدنه شوې چې نورو مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان دا هڅې چې غواړي طالبان تر وی رهبرۍ لاندې تنظیم کړي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ګټه نه رسوي.
په پاکستان کې د طالبانو حامیان او ملاتړ کوونکي په دې ونه توانېدل چې د طالبانو لپاره یو واحده رهبري ایجاد کړي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کلیو ته د کاري بوختیاو د پیدا کولو په خاطر څلور اویا لنډمهاله پروژې پیلوي.
دا پروژې معمولا په څلورو کټګوریو کې دي: استنادي دیوالونه دي، کانال او سربند دي، سړک او پلونه دي. د پروژو په پلي کېدو سره به 1,900,990 کسان ترې استفاده وکړي او 80,140 کاري ورځې به ایجاد کړي.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د حقیقت څه دی او تاند څانګې ونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. ملتیا مو کړئ. او دا هم د خبرونې لومړی موضوع. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د کابل د دویمې اوزې په منډوي سیمه کې په یو مارکیټ کې نن یو اور لګیدنه شوې چې نورو مارکیټونو ته هم رسیدلې ده. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور په حواله دا اور لګیدنه د زرداد په نوم په یو سرای کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې د اور لمبې شیبه په شیبه زور اخلي او اوس وخت د حبیب الله په نوم یو بل مارکیټ ته هم اور رسیدلی دی. امنیتي چارواکو تر اوسه په رسمي توګه د دې اور لګیدنې د علت او اوختي تاوان په اړه څه نه دي ویلي، خو د اور وژنې مامورین په سیمه کې دي او د دغه اور د مړ کولو لپاره هڅه کوي. له دې دوه کاله مخکې هم د کابل په منډوي کې چې تر ټولو ستر سوداګریز مارکیټونه پکې دي، له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه ده، یو مارکیټ سوځېدلی و چې ډېر مالي تاوان یې اړولی و. همدا اوس په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی را سره دی. ورنه پوښتنه وکړو چې وضعیت څه ډول دی. صافی صاحب ما غږوري.
سلام تورمان صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د لسمی بجې د کابل د لومړۍ حوزې د مربوطاتو کې د منډوي په سیمه کې چې د زرداد یو مارکیټ دی، هلته اور لګېږي. له هغې وروسته د اور لمن نورو مارکیټونو ته لکه د حبیب الله سرای، هلته هم د اور اخیستی و تر څنګ د هغې یو بل مارکیټ و چې د اطفایې په رارسېدلو سره د دریم مارکیټ چې کوم اور اخیستی و د هغې اور مړ شوی دی. او اوس د اطفایې کارکوونکي د همدې تر څنګ یو شمېر نور دولتي چارواکي هم دلته راغلي، لکه د کابل د امنیت قمندان، د لومړۍ اوزې امیر، دوی راغلي دي تر څو د دغې اور وژنې په
بله سپېسب د اور لګېدنې علت نه دی معلوم شوی چې علت یې څه و.
د زرداد د سرای دغه کوم سرای کې چې لومړی اور لګېدلی، د هغې سرایوان وایي چې اور د برېښنا د مزو د شاتي له امله رامنځته شوې ده. دی وایي چې شاوخوا دلته اتیا دوکانونه و چې هغه په کلي ډول ټول له منځه تللي دي. اور اوس هم په ځینو برخو کې د مارکیټ لیدل کېږي، خو د هرې خوا نه د اطفایې کارکوونکي په هغې باندې اوبه شیندي تر څو دغه اور ووژني. په ورته وخت کې د کابل د اطفایې د برخې د عملیاتو د څانګې مشر محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل، څو شېبې وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی شپږ تنه کارکوونکي په دغه عملیاتو کې چې غوښتل یې اور ووژني ټپیان شوي دي.
بل غیر له دې نه آیا نور کسان هم چې هلته موجود ول په سرای کې دننه دوی سوځېدلي یا مرجوبله څه وخت دی که څنګه؟
تر اوسه پورې عام خلکو هم په دې اړه څه ویلي نه دي او دولتي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه پورې کومه خبره نه ده کړې.
او وختي تاوانونه خو زیات وي. دوکانداران څه وایي هلته د هټیوال چې مارکیټونو کې چې دي؟
د دوکاندارانو په خبره دوی ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. دوی په ورته وخت کې دوی دا هم وایي چې سره له دې چې اطفایا په خپل وخت نه ده رارسېدلی، خو بیا هم د دې نه هغه ښیي چې باید دولت په ورته وخت کې چې داسې یو پېښې رامنځته کېږي ژر تر ژره خپل اقدامات وکړي.
مننه صافی صاحب، انشاءالله په نورو خپرونو کې به هم تاسو له ځانو سره ولرو. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم صافی و چې د کابل په لومړۍ اوزه کې د یوې اورلګیدنې په اړه راپور ورکوو چې ویل کېږي په دغه اورلګیدنه کې ګڼ دوکانونه سوځېدلي، خلکو ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوښتی او دغه شان د اطفایې د شپږ کارکوونکي هم ویل کېږي چې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت وی د پاکستان د هڅې چې غواړي طالبان تر وی رهبرۍ لاندې تنظیم کړي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول ګټه نه رسوي. د حکومت د اجرایه ریاست یو ویان جاوید فیصل دا مسله د شنبې په ورځ وروسته له هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې مطرح کړه چې په کابل کې د هند سفیر ویلي پاکستان غواړي حقاني شبکه نړیوالو ته د طالبانو د مشرتابه په نوم ور وپیژني. د چارو څېړونکي وایي حقاني شبکه هم د جګړې او هم د سولې د خبرو په ډګر د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري، نو ځکه غواړي ورباندې زیاته پانګونه وکړي. قسیم سولمل د راپور جزئیات راوړي.
د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته پاکستان په دې هڅه کې دی څو د طالبانو خورې ډلې تر یوې رهبرۍ لاندې ځای پر ځای کړي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست یو ویاند جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د هڅې آن د ملا عمر د مرګ تر خبر راوروسته تیز کړي او په خبره یې دا بله تروریزم سره د مبارزې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
په پاکستان کې د طالبانو حامیان او ملاتړ کوونکي په دې ونه توانېدل چې د طالبانو لپاره یو واحده رهبري ایجاد کړي. اما زموږ بحث ترن هم دا او نن هم دا دی چې دغه ډول فعالیتونه هیڅ راز کومک نه کوي. پاکستان که په واقعیت سره غواړي چې په سیمه کې تروریزم ستونزه حل شي، هغوی دې په رښتینې توګه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
ښاغلی فیصل د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په رښتیا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی او که څنګه، ویل چې د اوس لپاره یوازې د هغه د ټپي کېدو پخلی کوي. د پاکستان لخوا د طالبانو لپاره د نوي مشرتابه د هڅو خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر افغان چارواکو ازادۍ راډیو ته ویل چې د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې د طالبانو د یوې ډلې مشر اختر محمد منصور تیره سه شنبې کوټې ښار ته نږدې ټپي او بیا مړ سو. د دې پېښې مسؤلیت د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوي ډلې په غاړه واخیست. په ورته وخت کې په ژواک خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکوي چې ملا هیبت الله اخوند د طالبانو سرپرست ټاکل شوی دی. دغه سرچینې د نوم نښودلو په شرط په ژواک ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور درملنه شایي اته میاشتې وخت ونیسي، نو ځکه طالبانو اوس دا پریکړه کړې ده. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد دا او د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو مسله ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د هند سفیر امر سنا د هند ورځپاڼې سره په یوې مرکه کې د حقاني شبکه هغه ډله یاده کړې چې پاکستان یې د طالبانو د مشرتابه په نوم نړیوالو ته د پیژندلو هڅه کوي. ښاغلی سنا په خپلې مرکې کې دا هم ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي څو د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونه سي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا وټاکل سي. خو دا چې آیا د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو شدت او د پاکستان د هڅې به د افغانستان د سولې پر بهیر څه ډول اغیزه وکړي، دا پوښتنه مې د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو له سلاکار محمد اسماعیل قاسمي څخه وکړه. نوموړی په دې اړه وویل
فعلاً چندستگی در گروه طالبان
دیوی فعلاً د طالبانو ترمنځ په څو برخو ویشل کېدل لیدل کېږي. دا د سولې بهیر ستونزمنوي ځکه موږ د یوې جامع او ټول شموله سولې په هڅه کې یو. اخوا د سیاسي چارو کارپوهان وایي د طالبانو ویشل کېدو پاکستان اړ کړی څو نورو ډلو ټپلو ته پام وکړي. د سیمه ییزو چارو کارپوه طوفان وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله پاکستان هڅه کوي څو پر حقاني شبکې خپله پانګونه زیاته کړي.
پاکستان په مختلف اپشنونو کار کوي چې دغه جملې څخه دوی ته ډیر نږدې هغه د حقاني شبکه ده. هم د جګړې په ډګر کې او هم د سولې په برخه کې غواړي چې د حقاني د شبکې رول پاکستانیان برجسته کړي او بیا وروسته دوی په ذریعہ باندې خپل موخ ته ورسیږي.
ښاغلی وزیر وایي د طالبانو په پرتله حقاني شبکه په سیمه کې له نورو بهرنیو تروریستي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورڅنګ سره نږدې اړیکې لري، او دا مسله هم د دې لامل ګرځي څو پاکستان دغه شبکې ته ډېر پاملرنه وکړي. خو دا چې آیا اوس به طالبان روان وضعیت په کتو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي او که به د نورو ډلو ټپلو په چوکاټ کې خپل وسلوال فعالیت جاري وساتي، دا به د وخت په تېرېدو سره جوته سي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت کلیوالو ته د کاري بوختیاو د پیدا کولو په خاطر څلور ویا لړمحاله پروژې پیلوي. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ د کلیو د انکشافي شوراګانو له غړو سره دا پروژې لاسلیک کړې او وایي چې په یو کال کې به بشپړ شي. د وزارت معلومات له مخې دا پروژې به 12 ولایتونو کې تطبیقیږي چې شاوخوا 80,000 کسان به په خپلو سیمو کې بوخت شي. د لرې پرتو سیمو خلک د ورځنیو کارونو او کرهنیزو محصولاتو د ښه کېدلو لپاره دا ډول پروژې ګټورې بولي او تطبیق ته یې خوشاله دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د بیکارۍ په اړه اندېښنې او انتقادونه په ډېرېدو دي، د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت د ولسوالیو په کچه د 4 او 9 پروژو د عملي کېدو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د شنبې په ورځ د دغو پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې د یادو پروژو عملي کول به د بلې اونۍ له پیل سره په ګڼ شمېر ولایتونو کې پیل شي. نوموړی وایي چې په دغو نویو پروژو 229 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې ډېره برخه یې آسیایي پرمختیايي بانک ورکوي. دا چې د رغونې په دغو پروژو کې کومې برخې شاملې دي، ښاغلی دورانی په اړه وایي.
دا پروژې معمولا په 4 کټګوریو کې دي. استنادي دیوالونه دي، کانال او سربند دي، سرک او پلونه دي. د پروژو په پلي کېدو سره به 1,290 کسان ترېنه استفاده وکړي او 80,140 کاري ورځې به ایجاد کړي.
ویل کېږي چې د دې پروژو له تطبیق سره به شاوخوا 80,000 کسانو ته لنډمهاله کارونه پیدا شي او د لا نورو کارونو زمینې به برابرې کړي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د داسې پروژو د پیاوړتیا لپاره جرمني هیواد د تازه 25 میلیونه یورو د مرستو ژمنه کړې چې له ترلاسه کېدو سره به دا پروژې د ټول هیواد په کچه ډېرې شي. دا پروژې په بلخ، سمنګان، بغلان، بدخشان، پنجشیر، غور، بامیان، لغمان، تخار، لوګر، پکتیا، جوزجان، کونړ، نورستان، میدان وردګ، دایکنډي، سرپل او کابل ولایتونو کې د یو شمېر پرمختیايي شوراګانو لخوا تطبیقیږي. د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت شاوخوا 1.5 ورته پروژې پیل کړي دي. کلیوال وایي چې په خپلو سیمو کې د کاري بوختیاو د پیدا کولو لپاره دا ګټور پروګرام دی او د دوی ځایي محصولات ورسره وده کوي. د سروبي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شیر محمد یې پاړه وایي.
ډېر خلک کار نه دی خبره، یو ځای بل ځای ځي، دلته په تیار کور کې کار ته پیدا کیږي. زراعت پسونه دي، موږ زراعت ته هلته ترکاري پکې موږ کرو، غنم، ترګلپي، رومیان، پیاز، دا شی موږ ډېر ښه منطقه ده. کابل ولایت ته ګټه ده، موږ ترکاري غونډه کابل ولایت ته روانه ده.
جمهور رئیس غنی د ثبات لپاره د کارموندنې ملي پروګرام د پیل په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د ځینو پروژو له پیل سره په شاوخوا 20,000 کلیو کې خلکو ته کارونه پیدا شي. افغان حکومت وایي چې د دا ډول پروژو د پیاوړتیا لپاره یې د یو شمېر هیوادونو باور حاصل کړی او مرسته کوونکي هیوادونه هڅوي چې د کلیوالو خلکو په ژوند کې د بدلون راوستلو لپاره د رغونې کارونه تر لرې پرتو سیمو ورسوي.
گفت و شنود،
خبر اتر.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای آمریکا نشر می شود.
دوستانو هیر مونشی چې په دوهم نیمه کې د حقیقت سره او تاند څنګه ونیز خبرونه هم لرو، ملتیا موکړی او د خبرونه واوري. د کندز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندز خار د سقوط له کبله د ګمرک په وایدو کې 1,68 میلیونه افغانۍ کمواله راخلې ده. د ګمرک رئیس وایي چې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته ډیر ژر جدي پاملرنه ونشي، خای د دې ادارې په وایدو کې نور هم کم مخرمان تشی. پا دیاره زموږ همکار اجمل آریان راپور ورکوي.
د کندز ښار سقوط او د دې ولایت نامنویو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو 2 میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو کې سباند 1,68 میلیونه افغانۍ کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
د کندز د جنگ او د موجوده نامنوی له امله ګمرک ته سباند 100 میلیون افغانۍ صدمه رسیدلې ده. همدارنګه سوداګرو خپل شتمنۍ له دې بندر څخه نورو سیمو او خارج ته انتقال کړي دي چې له کبله یې په صادراتو او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدار از خبرداری ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونشي نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندز سقوط نه وړاندې دې بندر څخه هر ورځ 100 موټره صادرات او 10 موټره واردات ترسره کیدل، خو اوس مهال د ورځې 10 موټره صادرات او 2 تر 1 موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از راههای بغلان و قندوز است، اختطاپ ها هست، اختاریه ها هست و ترور هست، از این آیه خیلی ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو، او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل:
خاص نه تنها ما، تمام شهروندان است که باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجران زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي، همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برابر شي. او زموږ سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زموږ ستونزې په تاجکستان کې هوارې کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شینواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چېرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډېره جدي اراده لري. په نږدې څو ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامهای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله لند قریب پروګرامهای خوبی را برای مندازند و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم. که
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په شپږمې نیټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار یې بیرته ونیوه.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو نننیو ګڼو ته کتنه چې قسیم سولمل کتلی دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د ګڼو نور مطالبو ترڅنګ د طالبانو د مشر د مرګ د راپورونو او دغه ورځ په افغانستان کې د ایران د ورانکار هڅو په اړه مطالب خپاره کړی دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې د طالبانو د خپلمنځي جګړو ګټه چا ته رسېږي تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. په سرمقالي کې راغلي چې که د طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور مرګ تایید سي نو دا به دغه ډلې ته په رښتینې معنا یوه لویه ضربه وي. خو مقاله لیکونکی وړاندې لیکي افغان حکومت چې پر دې وضع خوشي څرګندوي ډېره پر ځای نه ده، ځکه که دوی خپلې کمزورۍ او ناخوالې له منځه یو نسي ګټه دوی ته نه رسېږي. لیکوال وړاندې داعش ته اشاره کوي او لیکي دا په زغرده ویلی سو چې د طالبانو خپلمنځي لانجې له داعش سره تړاو لري او که فرضاً د طالبانو ډله په بشپړه توګه وپاشل سي ښایي داعش ډله له دې نه نور هم پیاوړی سي چې زموږ ولس او حکومت ته به د پخوا په څیر یو ګواښ وي. د ډیلی افغانستان ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې د سولې پر بهیر د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د اغېز په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د یوې ډلې د مشر احتمالي مرګ به د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ د انتقام لړۍ نوره هم ګرمه کړي، خو په مطلب کې دا پوښتل سوي ولې هر ځل چې د خبرو پیلېدو ته امیدواري زیاتېږي نو دا ډول پېښې د سولې بهیر له خنډ سره مخامخوي. ولسپانه د مطلب په پای کې د کارپوهانو په حواله لیکي چې د طالبانو سیاسي عمر پای ته رسېدلی نو ځکه باید د دوی جګړه ییز ځواک د یوې نوې ډلې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. په مطلب کې د داعش او حقاني ډلې ته اشاره سوې چې ښایي د طالبانو له ځواک څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د امنیتي چارواکو په نقل لیکلي چې ایران د سلما بند د الوزولو هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا اندېښنې وروسته له هغې راپیدا سوې چې امنیتي ځواکونو دغه بند ته نږدې په چاودېدونکو موادو بار یو موټر ومونده. په مطلب کې راغلی. په دغه موټر کې د ایران د سپاه پاسداران اړوند یونیفورمونه او مخابره پیدا شوي دي چې د سلما بند د ساتنې د کنډک د مشر ولی محمد رشیدی په وینا ځینې کړۍ په ایران کې هڅې کوي څو دا بند والوزوي. د مطلب د لیکوال په لیکنه ایران له دې ویره لري چې که دا بند بشپړ سي نو دا هیواد به د پخوا په شان ونسي کولی ورڅخه ګټه پورته کړي، نو ځکه دا ډول ورانکاره هڅې کوي.
دوستانو د افغانستان په وخت 2:30 بجې کیدون کړي صفی الله سنګزی سټډیو ته راغلی دی او د مهمو خبرونو سر ټکی له تاسو سره شریکوي.
د کابل په منډوي کې د لګېدلي اور د مړ کولو لپاره هڅې روان دي. د کابل د اطفای پولیسو د عملیاتو د څانګې یو مسؤل محمد عظیم ازادي راډیو ته وویل چې د اور وژنې د عملیاتو پر مهال د دوی شپږ مامورین ټپیان شوي، خو لا هم د اور د وژلو لپاره هڅې دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د لسو تنو د ژبو وژنې او د شپږو نورو د ټپي کېدو اړه په اړه خواشینی دي او د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. میدان وردګ ولایتي شورا ویلي چې د ملي اردو د یو هوان د لګېدو په نتیجه کې دغو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اروپا ته شپږ ورځنی سفر وروسته نن بیرته کابل ته ورسید. په دغه سفر کې له افغان ولسمشر سره د سلګونو میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وشو. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي چې له داعش سره جنګیږي. راپورونه وایي په لبنان کې درې تنه هغه مهال وژل شول چې یو کس د ده پر کور د پوځ د عملیاتو پر مهال ځان والوزو. دغه مشکوک کس له ځان سره خپله مېرمنه او مور ووژل. او جرمني هغه استرالیایي وګړی له خپل هېواده باسي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګېدو لپاره له یوې کرد ملیشې ډلې سره یوځای شوی دی.
مننه کوم سنګزه صاحب. اوس هم مرزیا احمد زید افغانستان اقتصادي خبرونه تروري.
د کندوز د شیرخان بندر مسولین وای په دغه ولایت کې روسي نامنه ګمرکی وایت کم کړی دي. د شیرخان بندر ګمرک مشر شهاب الدین آزاد رادیو ته ویل چې په دې روسي دو میاشتو کې ګمرکی وایت 1.5 میلیونه افغانۍ کم شوی دي. نوموړي زیاته کړه چې په روان کال کې په کندوز کې 50% سوداګریز فعالیتونه کم شوی دي او که په کندوز کې د نامنه لړۍ داسې دوام وکړي نو د عوایدو کچه به نور هم راټیټ شي. بلخوا په کندوز کې یو شمېر افغان سوداګر وای په دغه ښار کې سینه امنیو دوی سخت زیانمن کړی دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسولین وایي سکالې په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو 946 زیرمې جوړې کړي. د دغه وزارت ویان لطفالله راشد د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو زیرمو کې 869 انفرادي او 950 کوپراتیفي زیرمې شامل دي. راشد زیاته کړه سکل د کرنې وزارت لخوا په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې د پیازو او کچالو زیرمې جوړې شوي دي چې د دغو زیرمو شمېر 946 ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې هرې یوې زیرمې کې څه باندې 15,000 متري کټونه پیاز او کچالو ساتل کیږي. راشد زیاتوي چې په دغو زیرمو کې د بزګرانو یو شمېر زیات کرنیز محصولات ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه وایي درې تنه افغان ښځینه سوداګرو له هندي کمپنۍ سره تړونونه لاسلیک کړي. د دغې ټولنې مشرې ګلجان زمری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړونونه د کشمش پاکۍ او د افغاني غلۍ په برخه کې دي. افغان ښځینه سوداګرو د نومبر له 15 څخه تر 13 نیټې د هند په پرګتی میدان ښار کې د لاسي صنایعو او نورو محصولاتو نندارتون درلود. د افغانستان د سوداګرو ښځو ټولنه وایي چې په دغه نندارتون کې 22 تنه افغان ښځینه سوداګرو ګډون کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 6.5 پوله، یو ایرو 1.5 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 640 افغانۍ.
دوستانو اوس هم دوه اونیزې خپرونې حقیقت څه دی او تاند څانګې د خپرولو لپاره چمتو دي. تر دې دمه مو له ملتیا مننه کوم. کور مو ودان.
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدې په پروګرام کې مو داونی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس شغل احمد یوسف نورستانی ملمدی د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې دغه اوسنۍ بهیر چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحات په اړه باندې روان دی ستاسو نظر په اړه باندې څه دی فکر کوئ دا تر کوم حد پورې کولای شي کوم مشکلات چې د انتخاباتو په پروسو کې موجود و یا پاینده که ممکن موجودی در مشکلات بلر کلیسی است از اون نظر سلی پدیاله
بسم الله الرحمن الرحیم ده زیاد مننه ده اصلاحات و کمیسیون مشکلات دیر زیادی زمان پاکیده بانده اکم پیشنهادونه چی دورانده کریدی دا عملی پیشنهادونه هم ندی زکمون تقریبا مخ که دینه یو تخنیکی او مسلکی طرح موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړو چې تقریبا دوی پیشنهاد هم زیاتره د هغې نه را اخیستل شوی دی
مشخصا که راته ووایاست د دغه کوم وړاندیزونو چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندې کړی دی حکومت ته یا ولسمشر ته په کومو مواردو باندې تاسو اعتراض لرئ فکر کوئ چې دا به مشکلات رامنځته کړي
زه فکر کوم چې مشکلات زیات دي اول مشکل خو سیاسي مشکل دی چې که چیرې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دې ګزنیش کمیټه باندې یا د غوراوي کمیټه باندې دوی موافقې ته نه دي رسېدلي
هدف مو ولسمشر او چای ریاست دی
خپله دغه کمیټه تر اوسه زه فکر کوم چې تر اوسه په فاینل شوی نه دی نیایي شوی نه دی موږ کله د اجرایي رئیس صاحب دی د ویان نه اورو چې دا نهایي شوی دی او ډېر زر به په کار پیلو کې د بلې خوانه چې اورو نه تر اوسه دا نیمایي فیصله شوی نه دی او ستونزې په کې شته نو دا ستونزې په زه فکر کوم چې دا به هم خپل منځ کې به تقسیم وي ځینې به د رئیس جمهور طرفداران به وي ځینې به د رئیس اجرایي طرفداران به وي همدغسې به کمیشنران به راځي چې کمیشنران هم که چې درې نفره دی یو څلور نفره دی بل راشي زه فکر کوم چې دا به آینده کې به ډېر ستونزې به را پیدا کړي او هیڅ مسله به داسې نه چې دوی تقریبا به طرفانه شفاف ډول فیصله ته ورسیږي همدغه جو په دې تقسیماتو کې مثلا نقطه دې سره نه جوړیږي کمیشنران به همدغه سی او یو مشکل به پاینده کې ولري چې دا د انتخاباتو لپاره ډیر زیات خطرناک او بله ستونزه دا ده چې دوی وایي چې دا ټول کارتونه د لرې باطل شي د سر نه یو ثبتنام وشي موږ فکر کوو چې دا وخت چې زموږ په لاس کې دی فعلا دې لپاره دا مسایل نه دي ځکه که چیرې ټول کارتونه چې اوس موږ یو ویشت میلیونه کارت خلکو ته توزیع کړی دی دا یو میلیون کارت ټول باطل کې د سر نه خلکو ته ثبت نام کې کارتونه ورته ورکړي دا تقریبا دوه کاله نیسي په دې توزیع د کارت کې دوه کاله شاید وخت نیسي چې دا عمل نه دی زموږ پیشنهاد دا و چې دې کارتونو ته اعتبار ورکړو
په څه شکل باید اعتبار
مثلا یو سټیکر چاپ کړو خلق ته وای چې تاسو چې کار اخست کارت اخستی د راوړی دا کارتونه دا کارتونه بس چا چې راوړی مثلا کارت یې راوړی زور کار هغې سر نوی سټیکر لګوو خلاص دا اسان لار ده تقریبا اته میاشتې وخت نیسي او مصارف یې هم کم دی نو دغسې مسایل شته
نو ستاسو په نظر د اوسنی سیستم اس ان ټی وی چې تاسو یاد کړئ ستاسو په نظر په کومو برخو کې مشکلات لري ځکه چې انتقاد هم عمده متوجه و همدې سیستم ته دی چې دا زمینه و تقلب ته برابرۍ زمینه ولیته برابرۍ چې بالاخره مشکلات رامنځته شي ستاسو په نظر کومه برخه یې د دې مشکل لري او کوم برخه ته اصلاحات باید راوستل شي او څه ډول اصلاحات ته ضرورت دی
اس ان ټی وی سیستم یعنی فعلاً د افغانستان لپاره چون خلک ما درته ویل چې د پارټیو سیستم سره تر اوسه آشنایي نه لري دلته دا یو نوی موضوع دی یو څو محدود کسان دي چې مثلا په دې د پارټیو عذابو په مسایلو باندې آګاه دي نو اس ان ټی وی سیستم تر یو سړی یو رای دی چې غیر قابل انتقال دی چې مثلا ځي خپل کاندید ورکوي فعلاً دا زه فکر کوم چې یو مناسب سیستم دی د افغانستان لپاره دا د افغانستان لپاره دی، نور مملکتونو کې هم دا پکاريږي. خو مشکل دا دی چې مثلا وایي چې بعض وخت په کوم اکثریت سره مثلا یو حکومت جوړیږي، دغه مشکلات دي. چې مثلا او نور خو اچھا ته دا حق ورکړ شوی چې مثلا خپل رائے واچو یو کاندید ته، نو دا کوم مشکل فعلا دا نه لري چې تر څو چې مثلا خلق ته دا حق ورکړی شي چې مثلا خلق د خپل حق نه استفاده وکړي، لاش خپل کاندید ته رائے واچوي، نو څه مشکل دی په دې کې؟
تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي، ځینې هغه برخې تاسو بهتر معلومه دي چې په قانون کې کوم برخه ګونګه ده، کومه برخه اصلاحات ته ضرورت لري. یعنی بیا هم غواړم تاکید هم پوښتنه وکړم چې په دې اوسني قانون کې تاسو څه کوم خلا وینئ، داسې کوم مشکلات وینئ چې باید اصلاح شي؟
د اوسني قانون کې مشکلات شته، او ډېر مشکلات شته. دا قانون د پارلمان د خوانه ډیر په سرعت سره مثلا تصویب شو تقریبا په 2012 کې، ډیر عجله سره مثلا دا قانون پاس شو. په هماغه ورځ بیا رئیس جمهور دا توشیح کړ، نو ډیر وخت نه و. زه فکر کوم چې څه د بهرنیو فشارونه و چې دا قانون باید زر توشیح شي او زر د پارلمانه پاس شي، او څه هم داخلي فشارونه و. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې بعضې مواد ډیر هغه ته ضرورت لري، یعنی تعدیل ته ضرورت لري.
یو بل مسله چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندیز کوي او دوی پر دې باندې کار کوي، د موازی سیستم او یا هم څو بودی سیستم دی چې دوی پر دې باندې کار کوي. موازی سیستم البته تاسو بهتر معلومات دي چې دوی هم زمانه د دوو انتخاباتي سیستمونو مثبت نکات یا نقطې په نظر کې نیسي، او یا هم څو اړخیزه سیستم دی چې په هغه کې د بیلابیلو ګروپونو ډلو ټپلو نظرونه او منافع په پام کې نیول کېږي. فکر کوي دا تر کوم حده پورې عملي دی په افغانستان کې؟
زه فکر کوم ما مخکې درته وویل چې دا ټول سیستمونه چې په مختلف سیستمونه چې په مختلف مملکتونو کې په کار وړل کېږي، دا یوازې د ایس این ټی وی سیستم نه دی، یا د پیرلل سیستم نه دی، یا موازی سیستم نه دی، یا یعنی مختلف سیستم دی چې مملکتونو کې کارول کیږي. خو د افغانستان د پاره زه وایم چې دا سیستمونه تر اوسه پورې معمول نه دي، او دلته مشکلات پیدا کوي. ممکن یو برخه به دېنه فایده اخلي او بل برخه به دېنه محروم کیږي. دغسې یو مشکل په افغانستان کې شته. زه دې د خاطر نه وایم چې مثلا د افغانستان لپاره فعلا تر څو چې پارټۍ معمولي کې د ایس این ټی وی سیستم ښه کار ورکوي او چې خلکو ته حق ورکړی شي، امنیت وي، ټول برخه واخلي، هر څوک لاړ شي خپل کاندید ته رایه واچوي.
نو په داسې صورت کې چې د اصلاحاتو پروسه هم جریان لري، او تقریبا ویل کېږي د خوراوي د کمیټې غړي هم بشپړ شوي دي، بلاخره به دوی خپل پیشنهادونه جمهور ریاست ته سپاري. تر څنګ یې ستاسو سره هم مشوره نه ده سوې، تاسو په جریان کې نه ساتل سوي، یعنې په یو نه یو ډول تاسو مخالفت لري له دغه بهیر سره. فکر کوئ عواقب به بالاخره څه وي؟ آیا تاسو به حاضر شئ هغه پیشنهادونه چې دوی وړاندې کوي هغه به عملي کړئ په دې سیستم کې، د انتخاباتو سیستم کې؟
موږ د اول نه ویل چې دا غیر قانوني دی.
دا کمیسیون مو هدف دی؟
دا کمیسیون د اصلاحاتو. خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کله چې ضرورت پیدا شي کمیسیون ایجاد کړي. رئیس جمهور د نهویم ماده د قانون اساسی باندې د دې صلاحیت لري چې تخمینی فرمان کله چې نیاز وي، ضرورت وي، هغه صورت کې دا فرمان صادر کړي. اما دلته موږ یو مدون قانون لرو، قانون د انتخاباتو. دلته کوم خلا نشته چې رئیس جمهور دا فرمان صادر کړي، تخمینی فرمان.
ولې دا قانون مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې مشکلات لري، یعنې ضرورت یې
چې باید تعشق نشته، دې کې هیڅ شک نشته چې مشکلات لري، خو هغه مشکلات هم رئیس جمهور حل کړي نه دي. نو دلته پارلمان موجود وي، او د پارلمان د پاره هم واضح قانون وایي چې دا یې نشي کولی چې پارلمان نشي کولی چې په وروستي کال کې انتخاباتي مسایل خپل اجنډا کې شامل کړي، تعدیل کړي، ځکه قانوندان پوهېده چې که چیرې دا کار اونه کی امکان لري چې بعد پارلمان غړي د خپل ځان لپاره یا د خپل دوستانو لپاره په قانون کې لاس وي، مثلا د دې لپاره زمينه دي کاندیدیدو زمينه دي انتخابیدو دغه شان ورته برابر کی، او باید دا پارلمان دا په تقنیني فرمان باید په دې ورځ کې لاس پارلمان ته پارلمان باید په دې باندې فیصله وکړي. نو هغه پارلمان ته تل نه دی جمهور توشی کړی. فکر کوم چې اگر چې خدای نه مگر واضح خبره چې دا د غیر قانون مسله ده او قانون نقض شوی دی.
نو په دې صورت کې فکر کوي چې
په دې صورت کې مونږ وایو چې دا کمیشنران د شپږ کاله لپاره تعین شوی دی، پریږدي چې خپل شپږ کاله تکمیل کړي او د خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي.
که سره سو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې له هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې، فکر کوئ د دې لپاره څومره امکانات شته چې دا انتخابات وسي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو، او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي؟ آیا د انتخابات ته تاسو آمادګي لرئ؟
موږ انتخابات لپاره موږ آمادګي لرو. موږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړی تقریبا څو میاشتې مخکې. موږ پیسې نه لرو. پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی. نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچوي موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو. البته لږ وخت نیسي د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي، دا به لږ ستونزمن کار وي، خو وخت به لږ زیات نیسي، لږ مصارف به زیات کیږي، خو موږ حاضر چې دا کار وکړو.
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي، د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي، د دې لپاره وخت پکار دی. موږ د انتخابات لپاره څو ضرب الاجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقض شوی وای. موږ دا تیر ساور دویم د ساور دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړی او بیا میزان ورته ورکړی چې دواړه ونشول. او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی. که چیرې مثلا یو ځای کې انتخاباتونه شي بیا به د خلکو جیغ پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکاو خلک د خپل طبیعي حقوق نه محروم شول.
تاسو د مصارف یادونه وکړه، داسې تخمینا ویلی سئ چې څونه مصارف به ضرورت دي؟
دا مصارف تقریبا د دواړو هغه دپاره موږ یو سل اوولس میلیونه ډالر پیشنهاد کړي، بیا هم راوستل تقریبا اویا میلیونه څو شپې میلیونه ته د پارلمان انتخابات لپاره.
بله، او د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم سوال وکړم چې دغه انتخابات چې د بېلابېلو کړۍ لخوا ډېر مهم بلل سوي دي او واقعا مهم دي، ستاسو په نظر هم که چېرې دا ونه سي مثلا تر راتلونکي کاله پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلی دی، فکر کوي عواقب به څه بالاخره څه مشکلات به رامنځته کړي په افغانستان کې؟
دا د حکومت کار دی، نو حکومت پوه شه او مسؤلیت پوه شه. چې حکومت انتخابات نه کوي نو خو زموږ څه کار دی؟ نو په دې کې موږ خو تیار یو، طرحه موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړې دی. هر چې حکومت اراده نه لري، حکومت یې ارزو نه لري چې انتخابات وکړي، نو دا د حکومت پوه شه او ملت پوه شه او جواب یې پوه شه.
نورستاني صاحب ډېر زیاته مننه چې موږ د مرکې وخت
راکړی.
آزادی رادیو لونه تر وو ورځې پونه کې
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سختې پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو دا چې نمرې کمې درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسئ او ځان مطمئن کړئ، خو استاد کې نه در سره اخیستې او اختارونه یې درکړي. همزول، په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه وړ ستونزې لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګ ملګرو که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموینې یا امتحان نوم واخلي نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، سرانه پاتې نشي، ساه ونه شم، د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي را ګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به درسره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې تن راخیږي. دوستانو، دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیل هم د کابل ولایت څخه مطالمه یم. کله چې د امتحان نوم اخیستل کېږي یو تر ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید دی. استادانو دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چار نیما کې اسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
ځوانم الحمدلله دی سره د مخکې ما د ستاج امتحان ورکوم. تقریبا باغ امتحان کې 2000 کسانو ثبت نام کړی و، باقي تقریبا 130 کسان دي په کارو. دوه کسان
یو خوا د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خوا داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سن کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي تی، کله مبهم وي. په امتحان کې ناست نو یو ډېر مبهم سوال او استاد ته مې وي چې استاد دغه سوال څه مبنا لري، کوي چې ته حق نه لرې کینه، او که ده ورته وغږېدلې پاسه درنه اخلم، پاسېدلی نه شي ورته، او کله ورته وپاسېږي نو د خپل آینده تاوان دی، او په آینده کې داسوب هم ورسره کوي او ناکاموي یا تا چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماسټري کړې وایي د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپېژني ځینې نمونه ای ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسېدل هلته استادانو به نمونوي سوالونه یې راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته ویل مخکې د مخکې نه بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي، داسې ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې د هم تازه په بهر کې ماسټري کړې وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاری لپاره امتحان اخلي. د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوښتنه څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاری لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم، څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې د سیګریټ دی د سم کې نه وایي څه کولی بیرون د څه کولی وایي. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وایي ته څوکې؟ زموږ چې د پوهنتون په کچه باندې دغه حال وي نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي. که چیرې یو زده کوونکی د یو ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري، نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه، زه به یې تا ته ځواب پیدا کړم، داره به یې کړم. خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي کینه د دې زنه هم ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کېږي. همزولو وحید الله د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل وایي چې استاد یې هماغه ځواب ټکي په ټکي ترې غواړي چې ورښودلی دی. وحید الله وایي
سوال نو مو چې کوم شکل باندې حل کړي و مطلب مو رسولی، ولو که هغه مفهوم دې په هر شکل باندې رسولی، ده چې په کوم شکل غوښتی که دې هغسې نه یې رسولی مینه نمرو مستحق نه کېږي. زه خپله رئیس ته ورغلم، رئیس سره مې موضوع جریان کې واچولم، تی وګوره چې ته ترې کوم مطلب اخیستلی شي که نه. نو بیا هغه استاد راغوښتی و، وروسته چې راغوښتی و نو بعضې سمپیان شته دی، محصلین شته دی چې هغوی د نمرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي، د سم په وضعیت استادانو ته رسوي، د هغه شاګرد په اړه باندې هم استاد ته وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکړو، کس خپل اخیستی و، باور په خدای وکړه چې زه اوس یعنې نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره به نه څېړئ.
خو دوستانو، استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوالونه هم شته چې یواځې یو ځواب لدی، یعنې یوه طریقه اوسي چې هغه د هغې طریقې نه مخ تسلی اوسی خو خو کنه سوال غلط ده لیکن دسه سوال نم سچ په تو طریقو خلک کولای سي چال کی کله چې استاد معلومات ډیر نه ای که اوسو فرزند یو بل کتاب نه رفرنس ور کی او سوال ال کی نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی
مننه هم زولو چې تاندې څنګه یاو دوستانو اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي څه علت درلودلی شي دوستانو دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته
پله په درجه کې هم دریم نمره یم د صنف که موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس وای بیا مې هېڅکله اول نمرګۍ ته نه رسېږم ځکه چې اول نمره یا یې مور استاذه ده یا یې مدیره ده یا کوم بل څه ده چارنیما کې م اول نمره ده سالانه کې م اول نمره ده هېڅ تغییر نه کوي
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم هو ستاسو ځینې استادان سره چې هغه مکتب کې دي او خپلوان نزدیک شاین هغه ته ډېر غریب سړی چې دغه درس کې لایق دی هغه ته نمرې نه ورکي
زه خپله څلورم نمره یم دا نمره ولې همیشه اول نمره وي دغه ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد نه خدای ورکړي خپل استعداد
دوستانو حمدالله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو
زه خپله دې خبره شاید مې زمونږ اول نمره وو دویم نمره دغه نه لایق وو اما دویم نمره په ما دویم نمره کې باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمره وو حتی کې بل تم 16 کې چې امتحان ورکړ نو اول نمره ناکامه شوې ده هلته معلوم شي څوک تکړه
کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نیوی او غواړي بیا یې پارچا وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي د ځوانانو ته وکړو
په ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلې او ښه ورقمې مال کړې وکړه چې نمرې اعلان شوې نو 50 نمرې راکړې کله چې ما استاد ته چې استاد زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم ما په ورق راو بس ما عریضه مې وکړه نو چې کله ریاست ما ورق ما ته راو بس ما ته استاد چې زه به تاسو سره بل ازموینه کې ګورم
ما په خپل سوز لازم کړی زه خپل پارچا راو بس ما منتدی د پرچوس استاد ما سره مناسبات خراب شیدې پرم دې را بستري ما کوم نورم قناعت کړی دی وس
همزول استاد صبوري وای چې ډیر لږ استادان به د پارچې لرایستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي ځکه چې دا د محصل حق دی
په انجینری کې ایمو پیاد د چې ما یو محصل ورقم اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیوله و لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی او نور استادان هم وي دغه پارچه مو چک کړو او موږ له چا هغه په بل طریقې مختتللای او جواب هم صحیح رايستلای دا نو بیا نمره هم ورکړه دا هغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نه وي هغه ډیر کم دي فرضاً کله کله داسې هم کیږي چې یو محصل پوره نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولی نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي
خو دوستان وحیدالله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وي چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي دوی
د دې نظر لپاره چې کله موږ اریزي کوو نو یو آیات تک وی هغه هم له استادانو لړل نه وی آیات بل څوک امکان لري چې مثال آیات شي نو استاد اس کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دی په غیدره کې دغه مختنه ودریږي استاد سره خپل استدلال کیږي نه خو کارتوم استدلال وکي و دغه پلان کې جز غلط کړی دی اوس کو دغه یو عادي جز چې ما غلط کړی مثلا الله سنا یو جز یو عادي 15 خو ما حق کیږي څلور خو ما حق کیږي اته خو ما حق کیږي مینه نیمه سوال باندې چلی پاره کش کړی دی سوال دی به خې غلطی سوي یو جز هم باید غلط نه وي استاد سره مو چارت مونږ بس کړی دی ولی پارچانه درته دی بیا که پارچه را ویستل ده بیا یو عادی خبر معنا راخستم وای چې ولا دغه شاید باید تا د سلی کلی وای
دوستانو ما ویل خا د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده نو وحید الله وویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شي چې د امتحان نمرې دا سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد د جرأت کوي چې هغه استاد کسي درس نشي ورکړل او ته چې موږ د استاد نه پکار وو سر څه د استاد پلاس کړي نو هغه څه چې وغوړی کولای شي
خو هم زول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمرې راکم شي نو مشکل حلیدلی شي
یوازې د امتحان د شاګرد زده کولو اندازه نه ده استادم دلته امتحانی کی چې استاد څنګه توانیده لیدا چې یو شاګرد یو شای زدکی نو امتحان د دواړو امتحان ده زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایی کې او د سمستر په اخر کې ونه خلمه کارخانګیان ولرم محصلین ته چې هغه هم نمرې لري پروژه ورته ورکوم او هغه خپل نمره لري یو موضوع باندې چې لیکنه وکي نو هغه به ډیر زکی کوم یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاګرد باندې ډیر فشار راځي که امتحانونه د نمرې وو وشل سي په سمستر کې په کارخانګیان باندې کویزو باندې پروژه مسل تور کلسی کورنای کار مسلین تور کلسی نو به فاینل امتحان کدن مډیر نمرې نه پات کی شاید یو د سلونه دیش نمرې په فاینل کوسی یا څلويک نمرې په فاینل کوسی نو بیا استاد هم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصي مشکل ولري ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا هم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی به دا مشکلات هم خپل حل کیږي
لایق درناوی دی او لایق دی احترام دی
همزولو ددی اونې تان دي څنګه هم دوم روات بریالي اوسه
درناوی دی او لایق دی احترام دی معلم
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه